معلومیږي خورې د ویالم شته چې راوځو کله کله مجلس خو کوو ساعت خو به تېر دی د غرمې نوشم پرته او ټوله مې یو ځای کړه مال زه د خیره بیا به د دې سره یو څه مجلس وکړم دا به پاک کړې ملمه
نه ما خو لوښي وخته راوړو پرې مې مینځل
دا زما نوشم په خدای ډېر دی چې وکړي دا صابون په ووام
دا جالکه لکه ایسه که دلته ښه واښه دی هغه زر واخله لوښي پرې پرې
مینځل په دا به خو به نو ښه پاک کړم سیا ریا ته تو دا صابونونه علاقه د کاری اوس
وای خوره ګوره
څه
ما دې ماشوم مې پرتو کو ور اله
زړه ته زړه ته ما څه دا دی واخه و دې وای واخه سلام
علیکم
شکر دې سره ستاسو حال
څه کوي دا سلام شروع کړی دې
ولې ورور
کاسي پریمینځه یا بل ګوره لتی پریمینځه التا دا ولې دا څه کوي
نو څه وکړه ورور
چیرې پرې ورو
واخوري خو یو سکل کې وبو اخلي هغه ته لوی میدانې ده کې نه ورته پریمینځي
وای ورور ته ما جيبه خبره کوي چې په ساتل کې مو وخت سره خو په کول کې به مو پرې وای دا یې له خوښه ده ډېرې وبو دې پرې مانه
دا لاندې کلی کې هم دغه دی ویلو په ماشومان اوس کلی دا نه مریزي
نو څنګه وکم زه خو کور کې نشم مینځلای
ورور اخوري درته مې وویل چې راي وړه نو ته ساتل کې وبو اخلي دغه دې پریمینځه وبو خو کمی نه دی بیا ویلې نه ساتل ډکه بیا غلطه پریمینځه
غزا ورورا خپل خزه ته نصیحت وکا
وی ورورا کلونه مو عبد در ته پریولې دي وسه چیرې پریولو
ګور اخوري مونږ تاسو ټول کلی کې هم دغه ویو یالل ډاکټر دینو بوډو سکلو ته دینو ورو هر څه چې وګو په کاری کې دغه زنه
اولو نور خل نه لرو څه وکنو
چې نه لرو خدای وو بای پاکي وسه ته نه خوري
ځا ورورا رواني وو خو نه مرداريږي خو د رواني دي دي
رواني وو څنګه نه مرداريږي ته پکې مردار لتی مینځي دا نه مرداريږي
ورورا زه څه درته ووایم زه پرون پورته کلي ته تللی وم بېرته راکښته کېدم چرګان مالو غویو خرو ټول همدي کې اوبه چکړې
دا خو ښه وایې نو دا موږ به دا کار وکړو هغه بر کلي خلک به بیا څه کوي
خیر دی تاسې دغه کار مه کوئ بر کلي ته به هم زه لاړ شم ملک ته به ووایم چې دغه کار نور نه کوي دا خو اسانه خبره ده
کاشکې هر کلی دا کار وکړي
ټول به هم دغسې شي
ورورا ماښام لاړ شه جومات ته خلکو ته پخپله ورته ووایه
والله چې دا دې ښه خبره وکړه خورې بس ماښام چې زه جومات ته لاړم ملا صاحب ته به ووایم ټولو ته به ووایم
ټولو جوماتو کې باید دا خبره
خبره به چا بده نه لګېږي
وروسته د دې نه به زه همداسې کوم
کور دی آباد خورې کور دی آباد
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دموکراسۍ ملاتړ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوڑون کئی ننگیار ناشنا
خوگو وریدون کو سلام لرگی اسکارا و نور د سونگ مواد مو اخیستی که نه سا کالاقه ده پخوانی حکومت تودی وادی هم نشتا چی پری توده شی نو سلام ده اوزمو ده زنغمو که یا ده تودولو مواد واخلی که نور چنو اغا توده خوب یای د خبرونې په فایل کې د هغو لیکونو ځوابونه واوري چې اوریدونکو را لېږلي او فیلسوف کړه تاسو به ځواب ورکوي
فیلسوف کرتو صاحب دی اوریدونکو لیکونه را واخلم
را وایخلا مور تا ګوره
دغه لمړی لیک رشوت ګل ل رشوت خلو را لګلای دی او پوښتنه یې کړی ده چې رشوت په څو ډول اخیستل کیږي که یې لیک په تفصیل سره جواب راکړي
رشوت ګل بچو عجیب خبره خدا ده چې پر رشوت خلو کې ته وسیږي او در رشوت اخیستلو د ډولونو پوښتنه لما څخه کوي او بیا یې رشوت ګل نومم در باندې اخی دی
اکرتو صاحب رشوت ګل د خپل نوم په حق لامر نه اچولې ده او وای چې کله دای پیدا کیته نو په روختون کې د مور د داخلي دوه لپاره روختون والا او ته رشوت ورکړای وو نو ځکه مور او پلار نوم رشوت ګل کې خوده
دا خو نو عجیب خبره ده رشوت ګل بچو رشوت اخستل ډیر ډولونه لري او په تیر حکومت کې په ډولونو کې زیاتوالی راغلی. مثلا په رستوران کې رشوت اخستل او بیا دغه په بانکي حساب د رشوت لیږل دا ډیر غوره مثالونه دي ګرانه.
کړتو صاحب کې د ډولونو په اړه لږ معلومات ورکړي.
د رشوت اخستل یو ډول لاس پلاس رشوت دی، دا خو ټولو ته معلوم دی، او دا هغه وخت کې چې رشوت ورکوونکی تیار پوه او هوښیار وي. نو کله چې د کار خلاصولو لپاره رشوت خور ته ورشي، تیار یو لوټ مثلا 1500 ګون یا 1000 ګون پټ په لاس کې ونیسي، او بیا یې د ستړې مسې په وخت کې ورو د رشوت اخیستونکي په لاس کې ورکېږدي. دې ته لاس په لاس رشوت وایي بچو.
بل ډول کوم دی؟
بل ډول یې په میزخانه کې دی. یعنی کله چې رشوت اخیستونکی وغواړي په میزخانه کې رشوت واخلي، نو د کار په وخت کې د میزخانه غنګ را کش کړي او هماغسې پرېږدي. رشوت ورکوونکی چې هوښیار وي نو پوه شي او غالي پیسې په میزخانه کې ور واچوي. بل ډول یې د میز په سر رشوت دی. دا ډول رشوت په هغو ادارو کې ډیر دی چې د مامورینو تر منځ یې حیا له منځه تللې وي، خدای مو دې وساتي، او ټول رشوت اخلي له یوه لبه. نو رشوت ورکوونکی د مربوطه مامور د میز په سر ورو تر دوسیه لاندې لوټونه کېږدي. یو بل ډول یې بیا دا تر میز لاندې رشوت دی بچو، دا ډیر کم واقع کېږي. دا ډول یې داسې دی چې کله رشوت خور غواړي تر میز لاندې رشوت واخلي، نو لاسی خپل قلم یا بل څه لاندې وغورځوي او رشوت ورکوونکي ته داسې وښیي چې د قلم در اخیستلو په پلمه رشوت هم له قلم سره یو ځای کړي، او په دې وخت کې مامور ټیټ شي چې قلم راواخلي، هماغلته لاندې دواړه لاسونه یعنی د رشوت خواره او رشوت ورکوونکي سره په تماس کې شي او لوټونه له یوه لاسه څخه بل لاس ته ولېږدوي.
دا خو ټول په دفتر کې شول.
هو، ځینې وخت د دفتر د پیاده په واسطه هم رشوت رد و بدل کیږي، خو دا کار ځینې عیاناک مامورین کوي. دا اوس ډیر کم دي. پر دغو ټولو سربیره بل ډول یې په هوټلونو کې رشوت اخیستل دي چې دغه ډول رشوتونه سم صحیح بندلی وي، یعنې له 2000 څخه زیات وي، او زیاتره دغه د څارنوال صاحبانو او قاضي صاحبانو رشوتونه دلته ښکته او پورته کېږي. او وروستی ډول یې چې ډیر ماډرن او پرمختللی دی، هغه د رشوت خورو بانکي حساب ته د پیسو لیږدول دي، او دا ډول رشوتونه وزیران، جناب والی صاحبان، جناب وکیل صاحبان، جناب محترم رئیس صاحبان او نور داسې لوړ پوړي چارواکي نوش بانکي نوش جاندیسی بل لیک راواخله.
دغه بل لیک د تحریراتو لوی مدیر کار تمام صاحب را لیږلی دی، او له سلامونو وروسته شکایت کوي چې د څو ورځې مو رئیس تر پوزې رسولی یو او هر شیبه مو څاري.
د څه لپاره؟
کار تمام صاحب وایي چې رئیس وېرېدلی دی چې ناڅاپه د نوي حکومت کوم رئیس پرې ورنشي او بیکاره یې ګیر نکي. نو دی وایي چې اوس څه وکړو، نږدې ده چې په رواني ناروغۍ اخته شو.
مدیر صاحب کار تمام سلام ته دی. وعلیکم السلام وایم. خدا مشکل پاک لدی ځکه څه نسم ویلی چې دغه مرض اوس ټولو حکومتي ادارو ته رسیدلی دی، او هر څوک له خپل سیوری نه ډاریږي چې خدای مکړه جمهور رئیس نه وي. لږ حوصله وکړئ، رئیس به مو په همدې ورځو کې یا برطرفه سي او یا به هم له ویرې ناروغ سی او په کوم روختون کې به بستر سی، بیغمه به سی ورنه.
فیلسوف کرتو صاحب دغه په لیک غلی را لګلی او پوښتنه یې کړې ده چې هګۍ به له دې وروسته ارزانه شي کنه، ځکه په ار کې د ورځې د 8000 هګیو خوړل خو بند شوي دي.
شاباسی ګلۍ لورې، ته هم له 8000 هګیو خبره سوي، خو لا به نه خبره چې هر یو هګۍ په 14 افغانۍ اخیستل کېده. دا داسې ده چې په بازار کې هګۍ په 4 افغانۍ ده، او دا په 14 افغانۍ وه، برابر 10 افغانۍ تفاوت راځي، چې په دې حساب په یوه ورځ کې 80000 افغانۍ کېږي. ته ودرې ودرې، زه دا ماشین و دغه د میاشتې 240000 افغانۍ، او د کال ته صبر صبر صبر، او د کال 90,200,000 افغانۍ کېږي. نو که لس کاله حساب کو، 292 میلیونه افغانۍ یوازې د هرګ د هګۍ او فساد کیږي لشاتو کوچو مربا او زور تیر یم تی ځان ته وسنجوه.
د پخوانې ادارو مسولین وارخطا دي او ټول په دې غم کې دي چې څنګه خپل نواقص پټ کی. د همدغه سي و چارواکي له حاله مو خبرو.
والک دلبرا
څه وایي صاحب؟
وایي حکومت ټولې موازي ادارې له منځه وړي. د مونږ اداره هم همداسې ده. څه وکړو چې ګیر نه شو؟
رئیس صاحب ته رښتیا وایي، څو ادارې له منځه یوړي، خو د مونږ اداره له هغې بلې سره توپیر کوي، ځکه چې د مونږ اداره د کلي او ښار د اړیکو اداره ده او هغه بله د ښار او کلي د اړیکو اداره ده.
نو توپیر یې څه دی سره؟
صاحب توپیر یې دا دی چې د یوې ښار مخکې دی او د بلې کلی
مخکې او وروسته څوک نه ګوري، ځکه چې په دواړو کې کلی او ښار دی او دواړه اړیکې هم سره لري. نو خبره خرابه راته ښکاري، هسې نه چې په کوم غم وانه وړو.
غم دې خدای لرې لرې صاحب، یو لاره به ورته پیدا کړو.
څه ډول لاره به ورته پیدا کړو؟
یو خو به د دفتر لوهره کوزه کړو چې د چا پام نه شي ورته.
او بل؟
او بل ته له راډیوګانو او تلویزیونونو سره مرکې مه کوه.
مرکې ونه کړم؟ نو څه به نه ورته وکړم؟ ما خو به هر وخت اق و نق مرکې کولې.
ورته ووایه چې ناروغ یم، خبرې نشم کوی.
دا ښه بانه ده، خو زه وایم که داسې یو مخ سړی له صحنې ووزي نو دا به هم ښه نه وي، ځکه چې بیا ولاکه د چا په یاد هم شي، هغه هم بیا په دغسې یو اساس او مهم وخت کې چې څوکۍ ویشل کېږي والکه او نوې مقررې کېږي.
د ادارې غم پرېږده، وایي د ټولو چارواکو د ادارې فساد دوسیې څارنوالۍ ته لیږل کېږي.
ښه، د مونږ خو به څه نه وي؟
دوسیه شکر دی نه لرو، خو که حساب و کتاب راپسې راواخلي نو بیا مو د خدای پرده کوي صاحب.
والکه د نوي حکومت په ملاتړ کومه مظاهره ونه کړو؟
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې له مونږ یې پام بل پلو ته واوړي.
دا هم ښه فکر دی، خو مظاهرې ته به کسان له کومه کړو؟
ګوره والکه، د خیر سوالګرو او په چوکونو کې ولاړو کارګرانو ته به ووایو چې مرستې راغلې دي، راسره لاړ شئ چې دغې کړو.
یو ځل مخکې هم داسې شوي وو، خو سوالګر او کارګران پوه شول او په غوسه شول، آن چې ډېر پکې ټپیان هم شول صاحب.
ښه، نو بیا خو له دې هم تېرېدل په کار دي.
هو صاحب.
نو څه وکړو؟
ولا نه پوهېږم صاحب.
کوم فالبین ته ورنسو چې هغه څه وایي؟
تا خو صاحب فالبینانو هیڅ باور نه درلوده.
و خو لاره را باندې ورکه ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، حسین حکمت او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.